ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. خدای نه وړاندې دا به درته غواړم ک تاسو په خپل موبایلونو کې د مشال ریډیو اپلیکیشن نیو اچولو نه غواچوي، دغې له لارې هم تاسو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوس ورسو د تفصیلی ریپورت طرف ته. دا ریپورت د لیکوال رازق فهیم پاړه دی. رازق فهیم په نړیوالو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړې دي او د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کړې دي. دا هر څه دغه په شاعرۍ کې هم څرګندېږي. رازق فهیم د ځوانانو د روزنې لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. زمو همکار راشد خټک لاغه سره مرکه کړي او دا تفصیلی ریپورت یې را لېږلې دی.
د پښتو ادب ډېر کره کتونکي رازق فهیم ته نازک خیال شاعر وایي او د هغه شاعری پیچلې ګڼي. ځنې د هغه شاعرۍ ته د هندي سبک نوې تشکیل هم وایي، خو په خپل رازق فهیم د دې اصطلاح سره ډېر اتفاق نه لري. هغه وایي چې اوس د سبکونو دور تیر شوی دی او په پښتو شاعرۍ کې هم نوې تجربې کول پکار دي. تر شلو کلونو هم زیات وخت وشو چې د رازق فهیم د شاعرۍ ټولګه یوه پیاله رڼا چاپ شوې ده. تر اوسه د شاعرۍ بله مجموعه نه ده چاپ شوې. د کتاب په چاپولو کې د دومره ځنډ او په نورو ادبي موضوعاتو مو ترې په دغه مرکه کې پوښتنې کړې دي.
سلامونه فهیم صاحب، ستړي مشه، جوړ په خیر، زمونږ خپرونه ته په خیر راغلی.
مننه جناب خټک صاحب، ډېره مننه تاسو هم ستړي مشه، تشکر، همیشه موږ ته موکرا کړی ده.
دلی مې دي چې تاسو ناول لیکئ، تاسو خو خلک د یو شاعر په حیث پیژني او هغه هم د پیچلو شعرونو او د پیچلو خیالونو د شاعر په حیث، تاسو نثر ته څنګه ورپام شو او ناول په څه لیکئ، موضوع یې څه دی؟
خټک صاحب دا د سم نه دی اورېدلې، دا بچا سي او خیالي خبره درته کړې. ناول ارادي خو زما ډېری جوړې سي، بس بیا هغه سر ته نه ورسي، نو تر څو چې یو بقاعده ما یو چې دا خاکه یعنی لیکته نه راوسته، نو په دارنګ خبرو باندې کزما لخلم ته اورېدلې باور مې پکې.
استاسو د شاعری چې دا د پیچلې ګڼل کیږي او کرکتون کې ورته د هندي سب نوې تشکیل وایي، اگر چې اوس په دې وخت کې د سبکونو هغه کیسه لګه شاته پاتې ده، بیا هم چې په درسي یا په سندي تحقیق کې یا په کرکتن کې خبره کوي نو خامخا به یو نوم ورکوي. نو دغه رقم شاعری چې ده، دې ته ډېر خلک لفاظي وایي، وایي چې تاسې څه خاص پیغام پکې نه، بس خو خیالي پیچلې توري سره تاوکړي را تاوکړي. تاسو د دې نیوکه په اړه څه وایي؟
خټک صاحب، د خپلې شاعري په باره کې به زه تاسو ته څه ووایم، چې پیچلې ده کله یو سبک سره تړلې ده که نه ده، خو په مجموعي اعتبار باندې زما دا خیال دی چې شعر د خپل وخت ښکارندوی وي. په هغه کې دننه اپروچ هم، نو چونکې زموږ شاوخوا ژوند چې دی که هغه یو پیچیده پیچلې او غیر متعین هیئت ته رسېدلی دی، نو ظاهره ده زموږ چې کوم پنځه ونې دي زموږ تخلیقات دي، که د شعر په شکل کې یا د یو بلې فنپارې په شکل کې، نو ظاهره ده په هغه کې به پیچیدګي او په هغه کې به دا تنوع، په هغه کې دا یو انګریزي کیسې ورته فلویډیټي د معنا په لحاظ باندې که نه، دا ټول شان راځي. نو ما خو په خپله خدای ستا دا هڅه نه ده کړې چې زه یو سبک سره ځان وتړم، او زه په خپله هم دا ګمان لرم چې دا زړې خبرې دي، یعنی د هند سبک چې دی کنه هغه یو وخت خپل معراج ته رسېدلی وي، هغه یو ادبي روایت په تور باندې پښتو فارسی اردو په دې ټولو د سیمه ییزو ادبیاتو کې هغه یو رول لرلی دی، خو د نن په لحاظ باندې د هغه له ټیکنیک څخه استفاده کېدلی سي. خو زما دا نظر هم دی او زما دا یقین هم دی چې د نن شاعر باید چې د نن حقیقتونه په نظر کې ولري، او چونکه ټکنالوژي په هر لحاظ باندې دا ټکنالوژي دومره مخته تللې ده، نو د شعر کې د ننه سي د معنا او د لفظونو تر مابین کم جوړښت دی او دغه ټکنیک دی که نه، دا تم په کار دی چې په نوو پیمانو وکتل شي. زه خو دا فکر کوم چې که زما شعر له هندي سبک سره تړل کیږي نو دا به یو رنګ د هغه دننه که لږو ډېر امکان موجود هم دی که نه دا شاید هغه راکم کړي.
ها ها، یعنی دا تاسو په خپل شعر یو ډول نیوکه ګڼئ؟
نو زه خو خپله دا ګمان لرم. دویمه خبره دا ده چې معنی څومره باید پیچلې وي او دغه دا خو ته په خپل هم یقین لرې او موږ بار بار په ادبي مجلسونو کې په دې باندې خبره هم کړې ده چې معنی یو متحرکه ماده ده په شعر کې دننه کنه، او په ستا تخلیقي توانایي چې ده کنه هغه تحریک کې دننه په هغه ماده کې دننه څومره رنګونه څومره ارتعاش ژوندی ساتلی سي او ژوند ژوندی ساتلی سي دا ستا په تخلیقي زیار پورې انحصار لري. نو زه خپل شعر په یو دارنګ زاویه تخلیق کوم او لاغ سره معامله هم داسې کوم. نو خلق بیا خپلې د تنقید پیمانې ورته ژدي. نو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کیوانو خرس ولم و نادانا رکیبانو خرسولم ہم کل
پختو صدا سکلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سکلک تڑلم را تڑلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم ہزار میں منک ناز دے جڑبلم نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهیم سره پر مراکیتا دوام ورکو
د شعر او ادب سره مقل رسمینه شو فهیم صاحب څومره وخت کیږي چې شعر لیکي او څنګه مو دې طرف ته توجه واوخته
شعر لیکل به خله ما شمواله زخه خو چونکه په یوداسې چاپریال کې مجوند کړي دي چې هم په کور کې هم په محلت کې هم په فضا کې شعر موجود و د فوک په شکل کې هم د ولسی ادبیاتو په شکل کې هم او د رسمي ادبیاتو د کلاسیک خصوصا دا پغه والا باندې هم نو شعر همیشه ځان تر متوجه کړم او بیا یو وخت اشراق غالبا په اوم ټولګي کې چې دا مزلو منل سي عرب کار دی سي ته ماته دا شیخ خان راکې نو طرف ځان په وګوره سي شعر لیکل سم کې نسب لیکل او یو ماته ګډ شعر مې ولیکي ما خیال دی چې دا په اوم ټولګي کې بیا شعر مې لیکل دی او لاغه پس بیا په شعر پسې بقاعده بیا مې ابتدا کړې ده او بیا د ملګرو سره ناسته او دا غوښه ښه رهنمایي اخیستې
فهیم صاحب دا کتاب مو چې چاپ شوی دی ډېر وخت یې وشو تر اوسه مو بل کتاب چاپ نه کړ د دې څه وجه ده شاعري مو کړې نه ده که نه کړې مو ده خو چاپولو ته مو زړه نه کېږي که نه د خپل عادت مطابق ګوتې پکې وهي بدلوي را بدلوي
یار خټک صاحب حقیقت دا دی که نه څومره شاعري په کار و ما کړې وه ما هغومره شاعري نه ده کړې نو کتاب مو هم مرتب کړی دی او دا په بار بار له تاسو سره په مرکو کې یا له نورو ملګرو سره په مرکو کې د دې ذکر شوی دی خو هغه د چا خبره چې هغه زړه اوبه نه پېخوي که نه یعنی یو خدا دی چې غالبا له دې د خشل درویشت کاله وسو چې زما هغه کتاب راغلی دی د هغه بعد هم ځینې شعرونه چې ما لیکلي دي په هغه کې ځای په ځای باندې شعر خوند راکوي خو ډېر داسې لکه تر وخت چې تیر شوي نو له دا سهولته څخه خو موږ او زموږ مشرانو شاعرانو دا لاره ښولې ده سړی باید کار واخلي چې که شعر باقاعده چاپ ته نه وي رسېدلی یا حتی تر یو چاپ تیر شوی هم وي نو له تا سره دا امکان شته چې په هغه کې لاسوهنه وکړي تر دې ځایه پورې سیاغه شاید ستا په نس باندې یو ستا په فکر باندې یو ښه قبولیت پیدا کړي او لګیا یم شعر مو یو مخ پرېښ یم نه دی خو څومره چې په کارو ما لیکلی وي هغومره مې نه دی لیکلی
زده کړې مو چېرته کړي دي فهیم صاحب په کومو کومو ادارو کې په کومو کومو ځایونو کې او څومره زده کړې مو کړي دي او اوس څه کار کوئ په څه بوخت یې
خټک صاحب بوري کې پیدا شوی یم هلته مې زده کړې کړي دي ما خیال دی چې تر ګریجویشنه پورې او بیا کوټ ته تللی یم له کوټې سره م بیا هلته ماسټري کړې ده د هغه پس بیا ظاهر ده د ژوند داسې پړاوونه راغلي مي درې څلور ځایه پاتې شوی یم په لویو یونیورسټیانو کې په انګلستان کې هم په امریکا کې هم د لږ لږ مودې دپاره خو بس ژوند مې بنیادي دانشګاه پاتې شوی ده او له هغه نه م زده کړه کړې ده که دا درته وایم غلطه به نه یي
په دې لیکوالانو او شاعرانو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د تاسو چې کم کار کوي یعنې د غیر دولتي تنظیم چلول او یا پرمختیایي کارونه کول دې ته په خاص سترګه نه ګوري او داسې یو خاص نوم ورکوي که نه چې دا هغه د انجیو والا لیکوالان دي دا تاسو چېرته اورېدلي دي د چا د خولې نه چې ستاسو په اړه ویل شوي وي یا ستاسو د ملګرو په اړه ویل شوي وي او څه تبصره پرې کوئ
خټک صاحب په لیکوالانو ادیبانو کې خو هر ګن هر قسم خزنده موجوده ده نو سړی به د چا چا جواب کوي نو خو بهر هغه ځان ته خپل شاید وجوهات لري خو ما چې کوم زه کار کوم نو هغه روزګار دی او ژوند دی او ممکنه دی له هغه سره ځینې داسې عوامل هم تړلي چې زما په فکر هغه د وخت یا د ټولنې یا د خلکو ضرورت وي نو بس دا کار کوم او په دغه باندې لګیا یم په دې کې مې چورت نه دی ولی خلک ګودې ته څنګه ګوري البته دا چې مطلب خپل ضمیر او خپل ایمان سره کنه هغه ته جواب دی پاتې شوی ما او داغه مطابق دا کار کړی دی او شمی کړی دی زما په خیال یو وخت بلکې دا هم راغلی دی ګوره زه په دې کې یو اضافه وکړم کنه چې زه خو چونکې د این جی او کار خو زما هغه مجموعي کار هغه ډول نه دی زما کار چې دی که هغه ظاهره د تربیت سره له علم سره له ځوانانو سره تړلی دی نو ما دا کوشش کړی دی چې دا کوم ادبي جوهر چې دی یا ادبي تجربه چې ده که دا زراړم پرمختګ سره یو تړم او د پرمختګ دننه چې کوم امکانات دي د ډیولپمنټ او د دې شیانو دا ادبي ذات لاغه د ادب ته د استفادې امکانات برابر کړو نو دا کار ماته داسې معلومیږي لکه چې دوه جدا کارونه نه دي بس په یو ځای باندې سره روان
دلته د کره کتنې کم بهیر چې د پخرو کې هغه ویل کېږي چې ډېر شاته پاتې دی چې په نور نړۍ کې کمې نظریې او کم بحثونه زاړه شي نو موږ ته راورسي یعنی دېش څلوېښت کاله پې تیر وي اوس خو ډېر تیز دور دی یعنې پخوا په شان څوک کتاب ته انتظار نه کوي چې کتاب چاپ شي او بیا د هغه کتاب دلته رارسي اوس خو ډېر شیان آنلاین موجود وي په انټرنیټ باندې نو بیا هم دا ستونزه ولې ده
خټک صاحب دا خبره د مشرقی ادبیات په والا باندې تر ډیره په دلتم د اردو او د نور سیمه ییز ژبې چې دي د دې په والا دا خبره کوي چې به حاصل ته په یورپ کې زور سي په غرب کې زور سي آیا ترې و نتیجې ورسېږي او یا بل شکل واخلي نو بیا دلته ژوې دلته راورسېږي نو ظاهر د پښتو هم لاغو ځخه ماورا نه ده خو زما په خیال په پښتو کې بل ستونزه دا ده که موږ په خپله تر اوسه پورې د پښتو نقد هغه بنیادي معیار او پیمانې نه دي مرتب کړي نم د خپل کلاسیک ادبیات په اړه داسې ډېر منظم کار شوی دی تر اوسه پورې ټولونی دي یعنی هغه لکه په انګریزي کې چورته هیڅ مطلب ته دا خواره واره مواد سره راټول که کنزرو یې که نه چې کوم هغه اعلی ترین کار دی د تنقید چې په هغه کې هم تجزیه وي هم پیمانې په کې نوي راووځي هم ادب ته د کتلو او ژوند ته د کتلو نوي زاویې راوباس هغه کار نه دی سوی او هغه کار چې دی که نه هغه کې د چا قصور خو نسته خو زما دا خیال دی چې موږ او تاسې ټول په کې قصوروار یو ځکه چې د ډېر ما او ستارنګه خلک دي چې د هغو اکسپوژر سوی دی د دنیا و نویو ژبو ته ادبیاتو ته له هغه ځای استفاده کړې ده او په دې باندې شاید توانمن هم وي چې د پښتو ادبیاتو چې کوم ماخذ دی خپل یا تاریخ دی یا د مځکې سره تړلي حقیقتونه دي د دې پر بنیاد باندې د دې نوي تنقیدي او تخلیقي پیمانو تعین وکړي او دا کار زما دا خیال دی په شخصي لحاظ به دومره نه کیږي لکه څومره سي د ټولنې یا د ادارو ودې ته ضرورت دی چې دې خواته خلک متوجه کړي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو
گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا د ظالم خړلې شو ستا په در کې خدای مور جړلې شو گزارونا
سندره تاسو اورئ اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د شاعری په پرمختګ کې کره کتنې ته په څومره ارزښت قایل یې تاسو؟ یعنی یو کره کتون کې څومره ارزښت لري د یو شاعر لپاره؟
نه د شاعری ظاهر ده کره کتنې په خوا باندې خو شاعری بس یو ازانګې پاتېږي. کره کتنه ډېر ارزښت لري خو هغه د یو علمي ټولنې تقاضا وی کنه، یعنی سستا مجموعی ټولنه څومره علمی وی نو پاغه کی د فن یا د غزل یا د شعر او د کره کتنې تر ما باندې چې کوم ربط او تعلق وی هغه غمره مربوط هم وی او پرمختلون کې هم وی. خو چې چرته په مجموع کې ټولنې لدا سیالت سره مخامخ وي سی هغه بنیادی خاندګي سی یا سیوات سی هغه وستو مست مخامخ وي نو هغه ټولنه سی هغه لاغه علمی بهر زخه پات وی نو ظاهر عدالت بیا هغه د تنقید پیمانه او بهیرونه سی وی هغه هم هغه رنگ ربط او تعلق او کنټریبیوشن چې ده کنه هغه شیر تر سره سوال یعنی دا خو موږ لیدلی دي چې نقد چې شعر ته توجه وکړي نو هغه شعر له یوه معیار څخه له یوه سویې څخه تر بلې سویې پورې رارسي نو او دا په داسې ټولنو کې کیږي چې علمي او ادبي ټولنې وي. موږ تر اوسه پورې ولسی زیات یو علمي کم یو.
په شاعرۍ کې پښتو شاعرۍ کې چې د نوې تجربې کیږي د دې په اړه سوای په کم نظر ورته ګورئ؟ تاسو خپل هم داسې تجربې کړې دي کله لکه مثلا تاسو نصرم لیکلی دی کله یا موټپیزه لیکلی ده یا د کم چې اوس لږ زاړه شول په پښتو کې کم صنفونه لکه مثلا هایکو به واخلو دام لیکلی ده چر
خټک صاحب نوې تجربې خو په کار دي او یا خو به ته د هیئت په لحاظ باندې نوې تجربې کوې یا به ته د فکر او د شعر د ټریټمنټ په لحاظ باندې د معنا په لحاظ باندې نوي امکانات لټوي. ما دا دویم اړخ راخستې ده خو په دې دواړو کې د نن هم کله کله ډیر د ضرورت وګڼم چې یار په کار دی سي نوي هیئتونه هم سړی تجربه کړي. لما سره یو مشکل دا هم دی چې مطلب ما غزل یو خورده داسې جز وقتی غوندې شاعر یم که نه داسې پوره وخت مې نه دی ورکړی ادبیاتو ته نو لاغه وجي زخه بس هغه کم شی چې ما ته نسبتا اسانه معلومېږي لکه غزل بس ما په هغه کې تبه آزمایي کړې ده خو زه د خپل فکری او تخلیقي امکاناتو دپاره دا ضرورت ګڼم چې زه باید چې متنوع حیتونو ته توجه وکم او ورسم او تجربه کړی مې هم دی دا نوی شی نصرم مې هم لیکلی دی نصری نظم مې هم لیکلی دی آزاد نظم مې هم لیکلی دی او دا زه چې د کومې سیمې نه یم داغه فوک ډیر بډایه دی او کله کله دا زړه راته وایي چې په دې فوک کې دننه څه تجربې وکړم نو که ژوند وفا وکړي انشاءالله داسې څه تجربې به کوو که خیر.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
کی عزت دے فرشتے دا من خدایا زمونگ ملک تکڑی راٹو لے
تو تیری ید سولی تو تیری ید سولی تو تیری ید سولی تو تیری ید سولی
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د رازق فهم سره خپل مرکې ته دوام ورکو
سو وجه د چله دومره وخت تیر شو خو پښتو غزل چې د خپل ارزښت او اهمیت ونه بایلو حالانکه اوس خو ډیر نوی نوی صنفونه راغلل او خلکو د نورو ژبو مطالعه وکړه چې هغوی غزل نه لري خو په پښتو کې اوس هم د غزل بچی ده. دا ولې
خټک صاحب د ټولې ژبې سي کلاسیک بنیادی پر غزل باندې اډانه لري کنه نو آغا دا غزل لگرفت ندی وطلی او دا آغا شاید وجہ دائی چی غزل تا دے مزکی آغا خپل اولاد دے دا کزد آدر تو ہے یعنی مزک دانے چی مطلب صرف پشتانا یا پشتو دا دی سیمی و مجموع کی دا تہذیبی او تاریخی رب چی پاتا سو دے پا آغا کی د غزل پیدائش او د غزل معراج دا زموږ یو مشترک انساني کزدا درته وایم اساسه ده او په کار نه دی چې هغه د غسینو هغه اساسي په خپل لحاظ باندې په خپل درون کې د هیئت په لحاظ هم د معنا په لحاظ هم یو افاقیت پیدا کړی دی چې وخت یې نه سی فنا کوله نو بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي بیا به هم موجود وي
ما وختي تاسو ته ناول خبره وکړه نور نصر تاسو ته لیکل دي لنډه کیسه خاکا تکل یا کوم مقاله تنقیدی مضمون دا شنه مخکې لیکل دي کنه او کلی کلی مدي نو چرته چاپ شوی دي کنه دي چاپ شوی او کنه مته لیکل نو ولې مونږ دي لیکل
خټک صاحب ابتدا کې مې افسانه لیکل دا یو دوه درې افسانه مې لیکلې وې چې چاپ هم شوی او نور د نثري کار مې نه دی کړی او ممکن سي په دې کې هم ځینې رهنمایانی د مشرانو او ځینې زما خپله کاهلي مثلا ما ته به یو مشر شاعر چې زموږ قدرمن مشر و هغه به دا وایي سیاره که په تا شعر کېږي نو بس خو شعر ته توجه کوه نو پتا ځکه ته خدای شاعر پیدا کړې نو دا نورې کیسې او دا مرانې دا مسره دغه کوه هغه سره دا وسو حقیقت خبر هم دا د سیزما د ننه سکم یو ډیر ډیټیلډ افسانه نگار یا کیسه لیکونکی موجود و کنه هغه ژوند نو کړی سو او زه کله کله دا ارمان کوم چې دا ما په کار وایسي نو یې پریشي ځکه چې ما سره دغه زه دا ما دا ګڼل اوس هم ګڼم چې ما سره د ناول لیکلو یا د خصوصا د افسانې لیکلو ډیر دغه را سره موجود و مواد را سره و او ما په کار وایسي هغه شاته کړی ما وای خدا سیدا کنه چې اوس مې هم انشاءالله په اراده کې دي او ځینې تیمز دارنګ دي چې هغه مو تر یو ځای رسولي هم دي ممکن چې یو څه شان یو وخت بیا فرصتونه داسې پیدا شي چې هغه ته به یو شکل ورکو کښته کوم
وای چې د لیکلو حس د لیکوالانو سره د ناستې پاستې سره هم بیداریږي یعنی که سړی په ادبي غونډو کې ډېر ګډون کوي په مشاعرو کې په تنقیدي غونډو کې د کتابونو د مخکتنو په غونډو کې نو خپل هم لیکلو ته زړه کیږي تاسو خو ژوند ډېر داسې مصروف غوندې دی بوخت دی او په اسلام آباد کې دغه هلې ځلې کیږي هم کنه ادبي او که کیږي نو تاسو پکې ګډون کوئ
نه زما خو بنیادی تربیت په ادبی ناستو پاستو کې شوی دی او زما د زه تاسو په یقین یم ما تاسو ذکر وکړ چې مطلب زه د دنیا یونیورسټیانو له تللی یم خو کومه زده کړه چې ما د پښتو ادبي ملګري د لورلای په ناسته کې د محترم مشر سید خیر محمد عارف او بیا بعد کې کله کله د گوهر صاحب او خصوصا د پروفیسر رب نواز مایل صاحب د دارنګ مشران او حاجی مرزا خان پیچه او غازی خان جازب او بیا مزول او ډاکټر کومل کزل باش عارف تبسم او پایدین ګران او کاری جمع ګل او مالک زید دا ټول د زموږ بس ملګری او سیدا مو هر ورځ زموږ ناستول او ادبی ناشته بکته ادبیات بچړل کېدل تنقیدی نشستونه بکېدل او په تنقیدی نشستونه کې به موږ خپل افسانه او غزلی تنقید ته وړاندې کولې نو په لاغه ځخه دا تنقید څه کم بنیادی فن دی کنه د خصوصا د تخلیق کده غزل او کده افسانه ټیکنیک سو په دې شانو باندې تر هغه زیات په دلو کم چې موږ په کتابونو کې ویلې بیا کوټه تلالم په کوټه کې بیا د ملګری لیکوال چې کوم دغه و کنه هغه وخت مشران او محمود ایاز او سل جعفر او درویش خټک درویش دورانه او نور ملګری امزولی خلیل باور دا ټول نو الته هم یو فعالیت خو ناستی پاستی کېدلې او شعر هم لیکلې او ادبی هلو زلو کې به هم مختولو اسلام آباد خدا سی شند غوندی زائده او دلت سی آیو دوی ادبی دغا دی تنظیمون دی پا اغو کم دا سی خبر روان دیره نمالوم جی وران دیره دا پکی نو مگر داده ما و تاو آجی طیب و عرف تبسوم و دا ملگری و دا احساس خطک دا خو مش خو خپلی ادبی ناستی ژوندۍ ساتلې دی او زما په خیال تر شو فعالیتونو مو زیات فعالیتونه کړی
د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره د ادب اهمیت کم شوی نه دی ستاسو څه خیال دی که چې وایي چې اوس په د مصنوعي ځیرکتیا چې د مصنوعي ذهانت دا به شعر هم لیکي او ناول به هم لیکي کیسه به هم لیکي نو بیا خو د لیکوالانو په خاصه توګه د شاعرانو د دوی کار ختم شو که څنګه
نه زه دا نه ګڼم شعر خو زما خیال نه دی چې د دې کار ختم کیږي دا ګوره ټکنالوژي هر څومره پرمخ لاړه سي نو ټکنالوژي خو یو سهولت دی سي استاد په کار کولو کې اساني درته پیدا کوي او شعر څه دی که دا خو له دننه زخه یو ارج وي دا خو له دننه زخه یو قوت وي سي هغه تا ته وایي سي لیک ومې لیکه نو هغه استفاده سي دا یا داغه کې تارسه سي دي زما خیال نه دي سي په اي اي يا په دې مصنوعي ذهانت او په دې شان باندې کې یا دا مصنوعي ذهانت له تا سره مرسته کولای سي چې ته یو خپل داسې خیال سي هغه یو شکل نشي پیدا کولای هغه کې مرسته در سره وکي خو به هم د مرستې تر حد پورې دي دا البته صحیح ده چې د اصل ادبیات او د مصنوعي ذهانت څخه د زیږیدلو ادبیات تر مابین به د یو تفاهم پیمانه ضرور پیدا کیږي کم شي ته به موږ دا ویل شي دا بیا هم ادب دی او کم ته به موږ دا ویلی سي سي دا د کمپیوټر پیداوار دی. دا به په ډیر نږدې وخت کې زما په خیال په دې باندې کارم کیږي او شاید د دې یو ضابطه هم جوړ سي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس وا د مکو او سندره اورو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاورم صاب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری ستل قبل سن سنگار مینا جوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تاوڑم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تاوڑم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر دیا بجرکلی دیوالو نوچوگی او بدر تاوڑم صاب بدر تاوڑم یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار سوم در سرا خانه دوران شجوگی یار به هندو ز مسلمانیم
دیار د پار درم سر جرم کب موجودی او بدر تراوڑو صاحب بدر تراوڑو یار زم در سر خانه بیوران شجوگی یار زم در سر خانه بیوران شجوگی او بدر تراوڑو صاحب بدر تراوڑو یار زم در سر خانه بیوران شجوگی یار زم در سر خانه بیوران شجوگی او بدر تراوڑو صاحب بدر تراوڑو یار زم در سر خانه بیوران شجوگی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د رازق فهیم سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
په انساني ژوند کې د ادب یا د شاعرۍ تاسو چونکې شاعري نه د شاعرۍ خبره بو د شاعرۍ څه اهمیت دی؟
بخښنه دی خټک صاحب دا لږ داسې نصابي غوندې پوښتنه ده او دا زما یقین دی چې په فضا کې موجوده ده. په دې سوشل میډیا باندې هم د دې ذکر کړی چې موږ لومړیتوبونه نور دي او موږ شعر باید چې داسې ولیکو. داسې خبره دا ده چې مطلب د ژوند په خپله اهمیت څه دی، یعنی و موږ ته ژوند په خپله څومره لومړیتوب لري، چې څومره هغه په ترجیح کې د غومره به ادبیات او فن او د هغه رنګونه په ترجیح کې. که ژوند ثانوي سي نو د ژوند رنګونه او ادبیات هم ثانوي کېږي. نو یو خدا خبره ده. دویمه خبره دا ده مطلب اوس دا د ذوق خبره هم ده، یعنی ما ته زه دنیا ته د یو ادیب یا د شاعر په زاویه ګورم او یو بل کس دی کنه چې هغه له کمپیوټر سره کار کوي هغه دنیا ته د کمپیوټر په زاویه ګوري، بل سړی دی هغه کرونده کې هغه دنیا د کروندې له زاویې څخه دریافت کوي. نو دا د هر سړي د ذوق خبره هم ده. نو که زه دا وغواړم چې نه دا ډېر اهمیت لري هغه سړی چې کرونده کوي هغه دې هم کرونده پرېږدي او شعر دې ولیکي، نو دا به داسې غیر ترجیحي خبره وي. نو زما خیال دی چې ذوق او په خپل د دې پښتني د دې جواب درک کول سي مطلب اهمیت مجوایي وڅه ته. که ژوند اهم دی نو ادبیات هم اهم دي، که ژوند ثانوي دی ادبیات هم پکې ثانوي دي.
د پښتو کتابونه خو په خو هم د خلکو په بیا ډیر نه اخیستل، اوس خو د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو چراغ لې نو نور هم خلق چې دی هغه بخت شول کنه، دې کې زیات بخت وی کتاب ته ډېر وخت نه ورکي. نو د دې ټولنیزو رسنیو ګټه وته ونه سمره دی پښتو ادب ته، ځکه چې د سره ډېر خلکو د پښتو لیکلو هم زده کړل او ادبی فعالیتونه هم پکېږي. ادبی پوسټونه کوي خلک، بیا په هغه باندې بحثونه کوي، تذکری پکېږي، نیوکې پکېږي، تنقید پکېږي، داد ورکول کېږي. لکه خلک چې ټول یو ځای ناستي په سوونو، خلک چې یو ځای په مشاعره کې ناستي یا په یو غونډه کې ناستي، نو دا ګټې هم دي. ستاسو په خیال ګټې ډېرې دي که تاوانونه یې ډېر پښتو ادب ته؟
خټک صاحب زما په خیال باندې کتاب خو د یو میډیم په تور باندې زما په خیال باندې ظاهر ده داغه ارزښت خو کم شوی دی په دنیا کې، په مجموعي اعتبار باندې کم شوی دی. کتابونه څومره اخیستل کېدل، ځکه چې وخت داسې اوسې مطلب هغه زیاتره خلک کتاب د یو بنیادی میډیم په تور باندې موجود د علم او د استفادې. نو چونکې کمپیوټر سي دی هغه سوکه سوکه دا کوي چې د کتاب ځای ونیسي. کتاب بیا هم موجود دی خو زما دا خیال دی د یو میډیم په تور باندې سوشل میډیا او اے آی او کمپیوټر او د دې دننه سي نور امکانات موجود دي، دا میډیم به هم خپل ځای نیسي او جوړوي به.
شعر کم وقت لیکي، یعنی یو خاص ماحول درته پکار وی، یو خاص وخت پکار وی، کنه چې کم وخت راغې بس هغه وخت یو لیکي سنبالي کوي، او رکشي درنه سنبالاول ډیر نه کوي د شعرونو. کتاب مو چې نه وخت شوی دی د سخکاری چې ډیر سنبالوي نه، او د شعر سنبالاول او د محفوظولو طریقه مو څه ده؟ په ډایری کې لیکي، موبایل کې لیکي، کمپیوټر کې لیکي؟
یار شعر خو زما غدارنګ یې کنه سی ولا سی، څومره ښه شعر دی که بد شعر دی خو بهرحال ډیر وخت رانه واخل. مصرا راسی کله کله داسی سی په زړه مصرا برابر سم او هغه پورا سی، یعنی زه تا ته په یقین سره وایم چې مطلب داسی هم سی وی دی سی لس لس کاله لمانه یوې غزل اخیستی، داسې نه چې غزل پورا نه وي خو هغه اطمینان نه وي، پورا سی برته زه خراب کم گاډه کم بیا نور پکې ولیکم بیا خراب کم بیا یو وخت داسی راسی سی هغه خپل تکمیل ته ورسی. نو کله کله داسی هم سی وی دی سی لس دولس کاله یو شعر خپل د تکمیل په مرحله کې اخیست، او کله کله داسې هم سوي دي چې په درې څلور منټه کې ما پورا غزل لیکلی ده. نو بس دا خو د شعر اډانه لري چې کله د راځي او زه نه یم په خبر سي یا کیفیت څه وي یا ماحول څه وي، خو چې راغلی عموما داسې سي تازه د راغله او که وخت نه پیدا نقشې نستلې نو بیا هغه زړه سي. خو بهرحال زه هغه ځای کوم نه، هغه که یوه مصره هم پیدا کړمه هغه چېرته په یو کتاب مطاب کې ولیکم بیا چې پرې برابر شم نو بیا یو موډ جوړ سی او هغه غزل تکمیل ته ورسی یا شعر تکمیل ته ورسی.
زمونږ اوریدونکو به ستاسو نوې غزل اوریدل غواړي، زه هم اوریدل غواړم، نو هم سیب کا غزل رته وای او نوې غزل وی نو ډیر بخی.
خټک سیب دا دغه پابندی چې دوله غوړ د نوې غزل نو دا یو اخري غزل د چمالی کلی د زنه پویژم ستا اوریدونکو ته به څومره اپیلو کی او لما سره دا مرسته کوي چې هم بهموار پہ تیر شي او هم به غزل درته ووایم. تا اورېدلې ده او ته په پس منظر هم خبرې.
زه خو ستاسو د ډیرو شعرونو په پس منظر خبر یم، خو دلته موږ ته اورېدونکي مهم دي او انشاءالله خوند به ترې واخلي. ارشاد
شعر داسې دی چې دوه ملنګان یو شریک مسکی کم ګویه معنا.
واه
دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویه معنا. دوه ملنګان د یو شریک مسکی کم ګویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده شي یو لویه معنا. او شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا.
ډیر علی د بیا وای فهم سه
شعر د مطلب په خوان د حسن د خمیر اندازه، همه په تور شخوند وها او همه جوی معنا. په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په نظرونو کې د لمس احساس لکوم رازی، په بدنونو چا شیندلې د خودرویا معنا. په نظرونو کې د لمس احساس له کومه راځي، په بدنونو چا شیندلې د خودرویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو
ډېر ښه،
نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. نالې د آس د کور پوره پلونه یې مخ په غرونو، پلار د نیکه وصیت سپړي اخلي له زویه معنا. له پاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، له پاسه راغې سور بلوڅ پنځه پنځوس په غاړه، جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا. جنگ لکه خور د پیاز شلوایا او ترې بویه معنا، د دې تصویر تر شا لیده سي یو لویه معنا.
اردو کې خو تاسې د غالب نه زیات متاثر یعنی خوښېږي، مو په اردو کې مو غالب خوښ دی په شاعرانو کې، په پښتو کې به مو شیدا خوښ وي که څنګه ده؟
او غالب خو مې ډېر خوښ دی، شیدا مې هم په هغه کچه خوښ دی، خو د پښتو کې د خپل مزاج د پښتو د خپل مزاج مطابق مې واقع دا ده چې خوشحال ډېر زړه ته رانږدې دی. د رحمان چې کوم شعري معراج دی هغه هم حس را کوي، هم احساس را کوي، هم خوند ځینې اخلم، نو دا ټول مې خوښ دي، داسې یو تخصیص نه لرم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو درځ یک فهم مرکه تاسو واورېده، اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ، ته خدای په امان.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریڈیو دا بے طرفا
تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.